السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ده. صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. بله مهمه موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه دي د جګړو بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د امریکا ولسمشر وایي په طالبانو کې یوه ډله نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د کندز په ښار کې چاودنه شوې او په بلوچستان کې د پاکستان یو شمېر پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. ډونالډ ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قرباني یې ورکړې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې به په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازیو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کندز په ښار کې چاودنې دوه تنه وژلي او اتلس نور ټپیان کړي دي. په کندز کې د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری نن ازادي راډیو ته وویل
گروه طالبان مثلا حوالی ساعت 11 و 30 دقیقه
دی وای د طالبانو وسلواله ډلې نن سهار شاوخوا یولسنی مې بجې د کندز د کوهنه فروشي په سیمه کې یو مقناطیسي ماینته چې په بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو دا مخالکو په منځ کې انفجار ورکړی چې له عمله یې اتلس ملکیان ټپیان شوي، یو پولیس او یو بل ملکی شهیدان شوي. د دې پیښې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت رسما نه دی منلی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تېر شپه د معروف ولسوالۍ د توغړې په سیمه کې په پوسټه کې درې نفره چې تر اوسه موضوع دقیق معلومه نه ده چې د وسلوالو نه په ځینې نفر دی او که خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده چې برید یې ترسره کړی دی. زموږ 15 سرتېري په شهادت رسولي او اووه نور زخمیان کړي دي.
ښاغلی ناصر زیاته کړه چې د برید کوونکو له ډلې څخه دوه وژل شوي او یو یې تښتېدلی دی. بلخوا یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درو نفوذي پولیسو خپل 14 پولیس ملګري وژلي، یو یې ټپي کړی دی او خپله تښتېدلی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او د څلورو قمندانانو په ګډون د 13 سرتېرو د وژلو ادعا کوي. احمد مسعود د ملي قهرمان زوی په کورونا اخته شوی دی. د په ټویټر کې دا خبره کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کورونا اخته شوی و چې اوس یې صحت بهتره شوی دی او د کابل د ښاروال داود سلطان زوی د کورونا نتیجه هم مثبته شوې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید 19 225 تشخیصیه کیټونه د افغانستان عامه روغتیا وزارت ته وسپارل. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,835 ته ورسید. تلفات یو سلوات اویا ته رسیدلې او له دې اخیستونکي او وژونکي ناروغي څخه 855 تنه جوړ شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې وو پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي او یو هم په وزیرستان کې. د بلوچستان په بولان سیمه کې تیر شپه د سړک د غاړې د ماین چاودنی شپږ پوځیان وژلي او لږ تر لږه څلور نورې ټپیان کړي دي. د بیلتون غشتونکو متحد بلوچانو د پوز یو ویاند مرید بلوچ د دې برید مسؤلیت منلی دی او په یو بیان کې ویلی دی چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوځیان په نقشه کړی دي چې د تیلو او ګازو د انجینیرانو حمایت یې کاوه. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلی دی چې یو بل عسکر وروسته د نشتې پر مهال د منډ په سیمه کې ووژل شو. بل لور ته پولیسو ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بی پورس د سړک د غاړې چاودنې یو پوځي وژلی او لږ تر لږه درې نورې ټپیان کړي دي. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره په مرستې یو مخ ودروي که چیرته دا سازمان په دیرشو ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار و هغه سیاسي نه دي کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا یې هم په دې لیک کې ویلي دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پاتې راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لکه کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه څه زیات یې په متحد ایالتونو کې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالي ګټه اخلي. په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه خپل تحلیل وایي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې د جګړې خواوې باید سمدستي اوربند وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. دوی اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼو ملکیانو ته په وروستیو وختونو کې مرګ ژوبلا اوښتي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ هم په همدې نظر دی.
قربانیان اصلی و واسطه‌دهنده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. له هغې ډلې د حزب اسلامي ګوند دغه هوکړه ښه نه بولي. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمال
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د خوانیو تجربو تکرار دی.
دوونیز پروګرامونه هم لرو، د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه د ګوډي اچار تفریح خبرونه. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ وایي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټویټر باندې لیکلی. ترمپ دا ټویټونه د وال سټریټ ژورنال د یوې تبصرې په غبرګون کړي چې ترمپ ته یې ویلي د افغانستان په اړه دې چوټ انداز فکر نه کوي. ترمپ ویلي طالبان له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترمپ دا خبره ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ډېرې هڅې او قربانۍ کړې دي. نورحال د فیروزه عزیزی په راپور کې
د امریکا ولسمشر د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د دې خبرې په خبرګون کې چې ویلی و ډونالډ ترامپ په افغانستان کې بے فکر عمل کوي، وای طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا ویروس له امله خپل ټول سرتیري به له افغانستانه وباسي او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه، د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو د وی پختنې په جواب کې ویلي و چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي او تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولی دی. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ډونالد ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې نوموړی ناسم برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظرې دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونه او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر د مشکلات دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل وسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبانو اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي، نو بنا دا مشکل به وي. پکې
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. خود طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونې یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څنګه چې معلومات لرم ټول مجموعاً په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. وو د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته له یوې خوانه نشکپېچي او طرفه ودریږي یا طالبان مایوسه کې د توافقنامه په اساس باندې یا دولت مایوسه کې د مطلق د طالبانو په طرف کې ودریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکاري سیاتي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط فیروزه عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښتی دی.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظرې نه دي. که هم نظرې هم وي، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوې او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایداره سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وختي چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعا هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړي توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دغه باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې بدوی نه استفاده وکړي. په آینده کې که ترامپ هم اشاره کړې وي دغه یو برخه ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغه یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې.
اوس څه فکر کوئ چې کچېرې د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا په راتلونکو کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلای شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي او هوکړه ته سره افغان حکومت سره رسیږي، دا پر اتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به موثره تمام سي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو، هغه سولې ته به نه رسیږو. بل اخر دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف سوي، چې بلکې درې تعریف دي. یو هغه سولې ده چې امریکا یې ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي. او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت غواړي چې سره کم سولوي، چې دوی په نحوې خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لري نسی. دریمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه ده چې افغان ولس غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ دوی خزې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسیدل مونږ ته ډیر ګرانیږي. او دوی که دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي، به همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګیږي او عام خلک به پکې متاسفانه
متضرره کی
خانو احمدزای سوس باید څه وسی نړیوال همکاران چې افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي په ځنګړې توګه وستي امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لویګری کوي هغوی ته څه کول پکار دي د لپاره پراتلونکي کې کچېره هوکړه کیږي هغه موثره تمام سی او په خپل طالبان دي همغږي وسی د سولې لپاره
کچېرته د دوغه هوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي ترڅو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې یو واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی و چې د ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکیل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبر کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې ملکیان او بې دفاع کسان د جګړې د درنه به پرې کوي. طالبانو د یونامار راپور رد کړی او د افغانستان حکومت لا کوم عکس العمل نه دی ښولی. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سهشنبه په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجستي وي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لورې ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي.
مطابق
حقوق ارزونه له مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ترسره کړي ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه بلکې ملکي کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکی وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکی تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دیبرا لاینز له قبل راغلي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینز ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسل کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړي او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سیشن په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تاروزي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستند کړي او په هغو کې د کابل پر یو زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیاپالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید 19 ناروغي د بحران پر مهال.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پښې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې دا هم د سولې له مسلې سره تړلې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي کېدای شي تر راتلونکو درې ورځو پورې د مصالحې عالي شورا خپل کار پیل کړي. دغه وزارت ویان دی ناجیه انوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر پیل ته په اشاره وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا مخکینه غړی محمد امین وخاد وایي د مصالحې عالي شورا له لوري به د سولې د بهیر دوام له دغه پروسې سره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته د مصالحې عالي شورا په جوړېدو هوکړه وسوه او ښاغلي عبدالله مشري ومنله. اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې هوکړې پر بنسټ به دغه شورا د دارالانشا په توګه کار وکړي. دغه وزارت وایي چې ښایي تر راتلونکو درې ورځو پورې نوموړې شورا خپل کار پیل کړي. د یاد وزارت ویاندي ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي.
شورای عالی مصالحې ملی بعد از توافق سیاسي
د مصالحې عالی شورا چې تر سیاسي هوکړې وروسته باید جوړه شوې وه او جوړه شوه، ښایي تر دوه درې ورځو پورې خپل کار پیل کړي. دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي. آغلی انوری دغه شان سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي نوی سفرونو ته په اشاره سره وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. آغلی انوری په ټینګار سره وویل د ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې د دې ټولو هڅو رهبري د افغانستان له دولت سره وي. له شاوخوا درې میاشتو جنجالونو وروسته د یکشنبې په ورځ د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سوه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد هم قطر او افغانستان ته خپل نوي سفرونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به قطر کې طالبانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې د پلي کېدو په اړه خبرې وکړي او دغه شان به نوموړی له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوا علیکم او داسې اقدامات دي ترسره کړي چې بین الافغاني خبرو ته لار هواره سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مخکینه غړی قاضي امین وقاد وایي چې د مصالحې د عالی شورا په شان د یوې پیاوړې ادارې لخوا د سولې چارو پر مخ بیول ګڼ پرمختګونه بل ځان سره ولري.
دا فضا خوش او دا د دولت او د ملت هغه جدي غوښتنه ده چې د مذاکراتو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دولت قوي ادرس ولري او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره امادګي ولري. نو اوس خو یو کرا څوک لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې په ریاست جمهوري کې رقابت کولو د سولې عالي شورا د رقیب په حیث باندې دا عهده ومنله، ډېر پرمختګ وشي.
ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره هم وکړي او ورنه به وغواړي چې څومره زر کېدای سي بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل د لس شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. و موریدل چې د مصالحې ملي عالی شورا په درې ورځو کې خپل کار پیلوي. دا ورسله هغه ایجاد شوه شورا چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله موافقه لاسلیک کړه، سیاسي موافقه. د دغې موافقې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې مشر ټاکل شوی دی. بیلابیل ګوندونه د دغه موافقه په اړه باندې نظریات لري او ځینې مخالف هم دي. له هغې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سیاسي هوکړه د ملي یووالي حکومت تکرار بولي. خو د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني که څه هم چې د دغه ګوند ځینې غړي ورسره موافق نه دي، ویلي چې د ټاکنو پایله نه مني، خو د دې ګوند رهبری شورا یو شمېر غړي په دې اړه جلا نظر ورکوي. ظاهر امید ظاهر مل او نور جزئیات.
د یو زر درې سوه اتنوي لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه له شوې سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق دا د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی او نشي کولای چې دا هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي، ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني په هوکړه کې شریک نه دی. خغلی ربانی په خپل فیسبوک پاڼه یو اعلامیه خبره کړې چې په کلیکل شوی جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوی پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولی او لدی ډول ټاکنو راوتلی هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي اوسنی وضعیت ته په کدو دا ګوند متمرکز ټولګډونه حکومت د جوړېدو پلوی نه دی، خو د دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خو د دې ګوند رهبری شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لدی. د خغلی منصور لقوله د لدی هوکړې سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري. د وایي که جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي دا ګوند اړ دی چې د رهبری شورا غونډه وکړي. وی لدی هر شخص کولای شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي، نه د جمعیت دریځ. ما خپل نظر تاسو ته ووایم. د جمعیت اسلامي ګوند دا غړی وایي که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شوې سیاسي هوکړه ستونزې لري، خو د املا تړه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې ښاغلی عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو او ترخوا به یې د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 خبرونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په دیرشو ورځو کې بهتر کېدو ته ژمن نه شي، له دغه سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامته کړي چې د کرونا نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅه یې بللی. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
ولسمشر ترامپ دا ګواښ د دوشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیډروس ادهانوم ته په یو استولي لیک کې کړی او دا یې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نوموړي د روغتیا سازمان د چین لاسپوڅه بللی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدو د 4,800,000 پیښو څخه یوازې 1.5 میلیون پیښې په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوي او دغلته یې تر اوسه شاوخوا 90,000 کسان مړه کړي. ولسمشر ترامپ چین هم ملامته کړې چې د کرونا وایرس په پایل کې د دې وایرس خپرېدل پټ کړي وو. په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدلی چې له بیجنګ سره د دې حساب وکړي. ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دوی د چین لاسپوڅي دي او که په خبره وایو دوی چین محور دي او موږ ته یې ډېرې بدې مشورې راکړي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. دا ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی و چې د کرونا د خپرېدو په اړه یې د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ترامپ په خپل وروستي لیک کې ویلي که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو دیرشو ورځو کې لویو اساسي بهتریو ته ژمن نه شي، زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالي مرستو لنډمهاله ځنډول په دایمي ځنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا غور وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه شفافیت ساتلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د کرونا د خپرېدو په اړه به د دې سازمان د غبرګون د څېړنې په موخه خپلواکي ارزونې وکړي. دا ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنۍ غونډې د پرانیستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواک ارزونه وکړي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي غونډې ته د ویډیو له لارې ویلي بیجینګ به یوازې هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شی همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس د راپیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسؤلانه پرانیستي او شفاف ډول چلن کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالتونه په تدریجي توګه قرنطین کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګار شوو کسانو شمیر شاوخوا 6.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه په کمېدو دي. دغلته په ایټالیا او اسپانیا کې چې یو مهال د کرونا وایرس د خپرېدو تاود ډګرونه و اوس په نوو پیښو او مړینو کې باثباته کمی راغلی.
د مازیګر 4:30 بجې شوې. احمد شیبر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس 571 تنه په دغه هیواد کې اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي. د کندز په ښار کې نن 14 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 5 پولیس تیره شپه وژل شوي دي او د پاکستان پوځ وایي چې 2 پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي.
خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. اوس ورځو هلمند ته. هلته د یوې روغتیایي مؤسسې یا سیمؤسسې لسګونه کارکوونکو کاری اعتصاب کړی. دوی وایي چې له 10 میاشتو ورته معاش نه دی ورکړل شوی او همدارنګه کافي طبي امکانات نه لري. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د برک په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې مؤسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یو دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برک صحي مؤسسې پورې اړه لري رسنیو ته وویل که د شاوخوا 10 میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی او پنځم په صورت عموم کې زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دي. 8 میاشتې کېږي مثلا د نادالی په سیسي کلینیک کې زنانه ډاکټر نسته، زنانه نرس نسته، زنانه واکسیناتور نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول شوی. که ورکول شوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وای دا جوکس دا یو ټوکه ده چې تشته درکړي دا وایي شی.
د نږدې 8 کلینیکونو او سوی مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکونکو رسنۍ ټول د مفلسین پوزیت راغلي دي او په کلی او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکاره د ماشینو د ځان لامل پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کېږي د لومړی ځل نه دی. برګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اته کلینیکونه چې ټول بند دي فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري. صرف په یو د ګریش په شپخانه کې په عجل واقعاتو کې موږ خدمات لرو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا موږ د 60% معاش دی د 10 میاشت تر اوسه فاته ده. ستامیته ورغلی ریاست ستامیته مو عریضه کړی ده. دا عریضه موجوده ده. ریاست ستامیته په دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل موږ دا کل خطر موضوع ده چې کل خطرم د دغه 10 میاشت ټول فاته ده.
د دغه صحي انجیو د شاوخوا سلګونو تنو کارکونکو په خاص ډول ډاکټرانو د 8 میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیون افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار شروع شوی دی. د هلمند د عام روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې سوي دي او ډېر ژر به د معترضو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د معاشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ هلې ځلې روانې وې. څو ورځې مخکې موږ د والي صاحب سره کښېناستو. د برګ موسسې لس ورځې وخت وغوښتی چې د دوی معاشونه باید ورکړي. دوی د برګ موسسې معاشونه شروع کړه. د درو درو میاشتو معاشونه تر یوه د بعضې کلینیکو ته ورسول. وروسته یې اکاونټ کې پیسې خلاص شوې. قرار و چې نن و سبا ته یې نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي. تر څو دا ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړه سي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو. دواړې خبرې لازمې دي. د هغه دپاره وزارت د یو درېیم این جی او سره قرارداد کوي چې ترک پارټي ورته وایي. هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دوی هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و هغه 100% په یو ځای ټولو ته ورکول کېږي.
د برګ په نوم د یوې مهمې روغتیایي ادارې کارکوونکي په داسې حال کې د هلمند په روغتیایي مرکزونو کې د کار بندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکي وایي اوس چې د هیواد روغتیایي سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندویو ادارو ته پکار ده چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته د پراختیا تر څنګ د خپلو کارکوونکو معاشونه هم پر وخت ورکړي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولې یو شمیر کسان په فیسبوک کې جعلي اکاونټونه د مخورو ښځو په نوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون له مخې هر څوک کولی شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولي کار دی چې هر وګړی کولی شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخورو ښځو په نومونو او عکسونو جعلي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جعلي اکاونټونه ښځو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د ښځو په وړاندې د ناڅرګند دلیل له مخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري؟
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د ښځو په نوم جعلي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونی خپروي، د قانون له مخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه بدمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه خپل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریہ بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی دا عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکرې بارکزې په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځشتنه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. دیوه نیازی چې په رسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لننګرهار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډېر زیاتې ستونزې راولاړې کړې، زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو یو ډول خبرګون خود چې دا زما لپاره ډېر ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم، او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې دي. شکریه چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریه زیاتوي.
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته، او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنې کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډولی، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی ده، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا یې کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو هم ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله د لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکی په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک، له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد، هغه فرهنګ، هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ هم راځي هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پورې کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي، جرم بلل کیږي او په وړاندې یې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې یې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا عکس، د چا تصویر، ژغ د ده د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشیې نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د 1383 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
منصور صاحب کا پسر کے دارا تھا وہ آس چھ د جعلی فیس بک پانو مخنیو د مخابرات وزارت لخوا ترکمی شونه دے او ک شونه دے بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي.
بلې نورې جانې، مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې داسې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي، چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولی شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کړو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي، نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي. بیا هغې نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس چې شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي. بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید، بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شئ او که دغه راپور یعنی همدغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شئ چې همدې سره قناعت وکړئ. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه سر.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د مخکښو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار 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 د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو اوریدن کو سلام. خدای مو دی حکومت سلور نیم کلو غنمو ته مایا ته اجو چې نه به وړ کولای شي او نه به نینې کای ورغستلی کای پروژه کې خوړل سخت دی. هم دا ډول مو الله له کورونا ساته، هغه ویروس چې ټول نړۍ په ګوندو کړی ده. د خبرونې په پیل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې پاشپسخانه کې دی صاحب.
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب. لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم، خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنې کېنې مخورې، موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ورنالې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
اوه عزیز صاحب، ته دلته؟
درته سودا مشوه. ما ویل چې ته ودرېږه دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلې او کار کوې.
صاحب ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې، او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه خوري.
صاحب اشپزخانه خوند راکوي. ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه، خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که دې په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به هم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لکو مام پی فوکا
زا سیب مو پسی گرزا.
اوس منو سودا سو خام خوابی را توائی.
سیب چی ریختیا در توائیم نو لموینیتا مخ که اشپز بوم، او دیر وقت می اشپزی کرده. لهمدی عمل می اشپزی او اشپزخانه خیسی.
گوره موینی باید پخپل دفتر کی ووسی، بیای وقت وقت کارون اندر تا پرات دی، باید آغا هم خلاص کری. وڑا دنده نده، وڑا که موقف نده، باید قدری او کری او اهمیت در کری.
صاحب ده تا خبری طول ریختی دی، خو ده ما از رل اشپازه او اشپازخانه سر بنده چی هر چکم نشم تری لری که دلی.
هیچ ده منلو خبره نده.
صاحب ده تا دیم دوم را کور ودانوی چی لیو عادی سری ندی موین جور کرم. خو صاحب زه بدبخت موینیت ته نه اشپزی ته جوړ شویم. صاحب که یوه بله مهربانی هم وکړي نو.
نو څه وکړم؟
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړي چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب.
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي.
خورې خو مې نه پېژندې چې خپه نسی؟
څه به درته ووایم، د همدغه ځایم.
خدای دې راته پرېږدي، زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سټ راته راولېږه. سرټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني.
دا یې څلورم سټ دی د طلا چې راته رالېږي.
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي. چیرته دی؟
خورې په خارج کې دی. دیندار کورته وایي که څه بلا نه پوهېږم نو.
کوژده دې ورته کړې ده او که
نه؟ خورې نه خورې، جلۍ مې نه خوښېږي. ها ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ. ما ولاځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم.
وی خورې چا درته وکړ؟
نه یې درښیم. ته خو دې هغه لور یې والا وغواړه چې زه خو یې ووینم.
را وبې غواړم درته. خو
خورې که یې قسمت و ته به هم ورسره مړه سې. دغه د طلا سټونه به ټول تا ته رالېږي.
نه داسې مه وایه خورې، خپل زوی نه پردی کېږي. ښه واده و، خو چې زوم مینه و څه بیکم.
زارا بشی په دغه رنجو به هم سترګې تورې شي. د خارج الکان دی په موږ پورې وخاندي.
زا وده خاندي خو چې لور مې ورسره خوشاله وي.
لور دې نو چې اوس هم نه خوشحالېږي، خدای دې خوشحاله کړي. د خارج الکان که د کومې بختورې په نصیب شي.
دا خو رښتیا وایې، زه خدای دې خیر کړي. مورې و مورې، زیره مې در باندې د زرکې میړه راغی.
خدایا شکر دی چې زوم مې راغی. سړیا سترګې دې روښانه.
د تا دې روښانه وي ښځې، درځه چې مخې ته یې وروزو.
درځه بابا. ستړی مشه
بابا، په خیر راغلی. هر کله راشي
خیر یسی. ته دې دغه لاسونه راکا چې مچکم.
نه نه بابا جانه، دا څه وایې؟ ګناګاروي مې که څنګه؟ فردی جان څه شو؟
هغه خو نوی زوم دی، شرمیږي به، وروسته به را روان وي. که څنګه بابا؟
لکه چې ومو نه پېژاندم. فردین خو همدغه زه یم کنه.
فردین ته یې؟ بابا زوی دې در څخه یم.
بابا مقصد مو زوم دی.
زورورو، خو همدغه زه مو زوم یم. پرون له جرمني نه راغلم.
دا څه وایې؟
او په پای کې دیو مامور دی وی ورځی یاداشتونه دراورو.
اوس د سهار اونی می بچی دی او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن می پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمنی، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شا نه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پېژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د ما له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تېرېږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12 نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.